امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. هیله ده چې روغ جوړ او خوشحال اوسئ. دا د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه سهارنۍ پښتو خپرونه پیل شوه. درنو اوریدونکو، په دې خپرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د حالات په باره کې رپورټونه او مرکه لرو. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې خلیل خان یې تاسو ته وایي.
السلام علیکم. د آسیا په پراختیایي چارو کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال زمیر کابلوف ویلي چې روسیه به د پخواني شوروي اتحاد د مداخلې له وجې له افغانستان څخه بخښنه ونه غواړي. د ښاغلي کابلوف دغه څرګندونې وروسته لاغه خبرې سوي دي چې روسیې رسنیو د چهارشنبې په ورځ په ماسکو کې د افغانستان د سفیر عبدالکریم کوچی په حواله راپور ورکړی چې وای افغانان غواړي روسیه دي د شوروي اتحاد لخوا په تیروتنو په 1990 کال کې د کمونیست حکومت په رسمیت پیژندلو او په افغانستان کې د پوځي عملیاتو د پیلیدو له کبله بخښنی وغواړي. خو ښاغلي کابلوف ویلي چې د غوښتنې دوی حق پکړي. هغه ادا کړي چې ګواکه په 1980 لسیزه کې د هغه مهال افغان حکومت له پخواني شوروي اتحاد سره عادي اړیکې درلودې. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ په یوې مرکې کې د خپلو هغو هڅو دفاع کړي چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اړیکو د ښه کولو لپاره کړي دي. او ویلي دي چې دا یې هم وجه ده چې ولادیمیر پوتین ته د دوهم ملاقات لپاره امریکا ته د راتګ بلنه هم ورکړي. بلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو ویلي چې دی په دې خوشحاله دی چې د دوو مهمو هیوادونو مشران خپل لیده کاته جاري ساتي.
Those conversations are incredibly important. We have our senior leaders meeting all across the world with people.
کداغه ملاقات په واشنگټن کې وسین دا بډیر شی پایلې ولري. زموږ مشران د نړۍ په مختلف برخو کې دا کسانو سره ویني چې دوی سخت اختلاف ورسره دي. د امریکا متحده ایالاتو د خلکو لپاره ډیر ارزښت ورده چې پوتین او جمهور رئیس خپل خبري اترې جاری وساتي او هغه ټول مسائل سره حل کړي چې دواړه هیوادونه ورسره مخامخ دي. د هلسنګي د ملاقات 15 ورځې ورسته ځینې امریکایي چارواکي لا هم په غو تفصيلات نه دي خبر چې په دغه ملاقات کې په کوم مسایلو خبري وسوي، ځکه چې یوازې هغه وخت ترجمانان د دغه دواړو مشرانو ترمنځ موجود ول. د امریکا متحده ایالاتو شمالي کوریا په مشر کیم اون جون باندې پرند جمعې پورې ځخ کړی دی چې دا ټیمي وسلو د ختمولو خپل هغه ژمنه دی پوره کړی او ویل دی چې چین او روسیه په شمول نړۍ باید تر هغه په دغه یواد بندیزونه جاری وساتي ترڅو چې دا کار نه وکړي. د نیویارک په منځګورو ملتونو په دفتر کې د امریکا متحده ایالاتو استازي نیکی هیلی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو سره یو ځای لاغه ورسته د خبرداري ورکړې دي چې روسیه او چین د امنیت شورا ته وړاندیز کړي چې په شمالي کوریا باندې د بندیزونو په کمولو دي بحث وکړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په 2018 کال کې په شمالي کوریا سخت بندیزونه په دې خاطر ولګول چې د غیواد اتمی او بلستیکي توغندوی پروګرام ورختم کړي. د امریکا په میزوري ایالت کې په یو جهیل کې د یو کشتۍ د ډوبېدو په پیښه کې ولس کسان رسیوي دي چې ماشومان هم پکې شامل دي او د نورو له درکه سو کسانو پسې لټون روان دي. د میزوري ایالت د سټون سیمې د پولیسو مشر ډاګ راجرز وایي دا کشتۍ چې سیلانیان پکې سپاره وو پرون پنځمه د ټیبل راک په سیمه کې ډوبه سوه. پولیس ویل دي دا ښکاري چې توپاني هوا د کشتۍ د ډوبېدو سبب ګرځېدلی.
There was having problems
with the توپانی هوا ویچلدل او دای وجد د چدغه پیشره منځسیبه ده. دغه سیلانی کشته چې ټک بوټس په نامه یادیږي په تیرو څو کلونو کې د امریکا په مددالاتو کې د څو خنړیو پیښو سبب ګرځیدلې چې لږونه کسان پکښه وژل سیوی دي. یو پاکستانی فعال چې رضا خان نومیږي د تیر کال د دسمبر په میاشت کې لخپل کور نه معلومو کسانو پورته کړی وو او ل تیر وو میاشت راستي بل درک وستو سانو رسنی ته ویل دي چې بیرته خپل کور ته راغلی دي. دا خبر تفصیل په دې رپورت کې اورو.
پولیسو ویلي دي چې رضا خان تیرونی لاهور ته ستون شوی خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي. خان تیر کال د افراطیت او مقدساتو ته د سپکاوي په اړه یو بحث کړی و. هغه په حکومت سخت انتقادونه وکړل او د همدې بحث نه وروسته لا درک شو. د افراطیت ایدیالوژیو په وړاندې د غږ پورته کولو په پاکستان کې د اقلیتونو د حقونو او مقدساتو ته د سپکاوي قانون په وړاندې د مبارزې کولو سربیره خان د پاکستان او هند ترمنځ د دوستۍ پلوی هم و.
د پاکستان په کراچي ښار کې پرندو جمعې پورې د تراګری ضد یو محکمې د غیر قانوني وسلو او چاودونکو توکو لرلو په دوسیه کې د پخواني پولیس افسر راو انور ضمانت منظور کړی دی. یادی محکمې د جولای پر لسمه نیټه د وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود په وژنې تورن دغه پولیس افسر ضمانت منظور کړی هم و. محکمې راونور ته د لسو لکو روپو ضمانتي پیسو جمع کول ویل دي چې لاغه ورسته امکان ده چې نوموړی به خوشی کړل سي. نقیب الله مسعود د شرزنی کال د جنوري په درېمه نیټه په کراچي کې تشتبل شوی وو او د همدغې میاشتې په درېمه بیا مړی وموندل شو. د نقیب مسعود د وژنې په اړه په ټول پاکستان کې بیا احتجاجونه شروع شول. دا پیښه د پښتون ژغورنې غورځنګ په نوم د یو نوي تاریخ د جوړېدو سبب هم سوه چې د نورو غوښتنو تر څنګ یې له قانون سره سم راون ورته د سزا غوښتنه هم کوي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا غږ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو ته واوریدل. قدرمنو اوریدونکو په مکړی د دې خبرونې لومړی رپورت ده. د جنرال دوستم دفتر وایي ټاکل سوی د افغانستان لومړی مرستیال به په ترکیه کې د شاوخوا یو کال جلا وطنۍ وروسته د یکشنبې په ورځ کابل ته ستون سي. د جنرال دوستم پلویانو کابل ته د ترکیه څخه د ستنېدلو په مهال د لومړی مرستیال د هرکلی لپاره بشپړه چمتووالی نیولی دی. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری له کابله رپورټ را لېږلی.
د افغانستان د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال دفتر وایي چې ټاکل شوی جنرال عبدالرشید دوستم به د رارواني اونۍ په سر کې په ترکیه کې د اوږدې جلا وطنۍ وروسته کابل ته ستون شي. د جنرال عبدالرشید دوستم د هرکلی د مراسمو د رسنیو د چارو تنظیمونکي کنشکا ترکیستاني امریکا غږ آشنا رالېږوي له انکرې څخه کابل ته د افغانستان د لومړي مرستیال د ستنېدو دپاره چمتووالی بشپړ شوی او ټاکل شوی چې هغه به یکشنبې په ورځ کابل ته راشي.
د جمهوری ریاست لومړی مرستیال جلالتمام جنرال عبدالرشید دوستم ان شاء الله تر دوه نور ورځو هیواد ته ستنیږي او ورته ټول تشریفات نیول شوي دي. موږ د کابل په ښار کې د هغه هرکلی ته چمتو یو او جنرال دوستم د لومړی مرستیال په توګه خپلې وظیفې ته ورستنیږي.
د افغانستان جمهوری ریاست کابل ته د یکشنبې په ورځ د جنرال دوستم د ستنېدلو په اړه د جمهوری ریاست د لومړی مرستیال د دفتر څرګندونې نه تایید کړي او نه هم رد کړي دي. جمهوری ریاست مرستیال وایان شاه حسین مرتضوی امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې په دې مسله دي د جنرال دوستم له دفتر سره خبرې وشي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی تیره اونۍ کابل کې یو خبری کانفرنس ته ویل چې له ترکیې څخه افغانستان ته د جنرال عبدالرشید دوستم د ستنېدلو احتمال خورا زیات دی. جمهور رئیس غنی ویل چې د دې لپاره چې د جنرال دوستم مسله حقوقي ده د ستنېدو په اړه د لوی څارنوالۍ سره خبرې روانې. د جنرال عبدالرشید دوستم د ستنېدلو مسله وروسته لاغې په جدي ډول مطرح شوه چې افغان امنیتي ځواکونو د پاریا په ولایت کې د ښاغلي دوستم یو پلوي قومندان نظامالدین کیسری د قانوني سرغړونو په تور ونیو او بندي کړ. د کومندان کیسری د نیولو وروسته د افغانستان په اکثرو شمالي ولایتونو کې دغه د خوشي کېدو او وطن ته د جنرال عبدالرشید دوستم د ستنېدو د پاره پراخ لاریونونه شوي چې په یو شمېر شمالي ولایتونو کې لړۍ لا هم روانه ده. د دغو لاریونونو په ترڅ کې چې اتلس ورځې وړاندې پیل شوي د جنرال دوستم پلویانو په یو شمېر ولایتونو کې د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون او یو شمېر سیمه ییز دفترونه هم تړلي. جنرال دوستم د یو کال څخه د زیاتې مودې راهیسې د ترکیې د انکرې په ښار کې د جلا وطنۍ ژوند تېرې. تیر کال د جولای په میاشت کې کله چې هغه غوښتل د انکرۍ څخه د بلخ ولایت مرکز مزار شریف ته ستون شي د سپرلۍ الوتکې ته یې د مولانا جلال الدین بلخي په نړیوال هوایي ډګر کې ښکته کېدو اجازه ورنه کړل شوه او هغه مجبور شو چې بیرته په خپله چارټر شوې الوتکه کې انکرۍ ته ستون شي. پر جنرال دوستم او د هغه پر ساتونکو باندې د جوزجان د پخواني والي احمد اشچي د جنسي ځورونې تورونه لګېدلي دي. احمد اشچي امریکا غږ آشنا ټلویزیون ته د جنرال عبدالرشید دوستم د ستنېدلو په اړه ویل چې که افغان عدلي او قضایي ادارې د ده او جنرال دوستم دوسیه ونه څېړي نو دی به په خپله خپله دوسیه نړیوال محکمو ته وړاندې کړي. د افغانستان د حقوقي چارو کارپوهان په دې نظر دي چې تر هغې چې په جنرال دوستم باندې کومې محکمې پرېکړه نه وي کړي هغه یو برحاله لومړی مرستیال. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد پوهان ودیر صافي امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې جنرال دوستم د محکمې دپاره یو ځانګړې محکمې جوړېدو ته اړتیا ده.
جزا ورکول داسې یو شخص ته چې هغه برحاله ماوند اول د جمهوروي دا به د یو خاصې محکمې جوړېدو اړتیا ورته وجود لري او قانون هم همداسې باید وشي او عادي محکم د شخصو چې په دې منصب کې وي او برهانه وي تر څو چې هغه ازل شوی نه وي لرې شوی نه وي د هماغه مقام نه عادي اشخاص غوندې محکمه کېدل د دوی امکان نه لري مشکله ده.
پوهان صافیه وایي تر هغې چې هغه د خپلې دندې ازل شوی نه وي د یو عادي شخص په توګه په محکمو کې نشي محاکمه کېدلی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
ایران د چابهار بندر د پروژې د بشپړېدو په وړاندې خنډ جوړوي.
په دې باره کې یو مرکه لرو، دا به وروسته واورئ. خو د روزګان په ولایت کې ځایي مقامات وایي چې په دې ولایت کې د جګړې شدت کم سوی او نیمایي وسلوالو طالبانو سوله ییز ژوند پیل کړی. افغان امنیتي قواوو تیر اونۍ د ترینکوټ او د راوت لویه لاره تر یوه کال تړل کېدو وروسته پرانیستل. زموږ خبریال عزیز الله پوپل په دې باره کې رپورټ لري.
موږ هغه طالبان چې زموږ سره جنګ یې دل پرون ما حکومندان صاحب د لیوا په دې تنګي کې روانو زموږ په مخ راغله خپلو کورو ته.
دا د روزګان د امنیت د امیر سمنمل عبدالقوي عمري څرګندونی دي چې په ګډو عملیاتو کې د پولیسو مشري کوي. د روزګان په بیلابیلو برخو کې د امنیتي حالت د سمون لپاره نظامی عملیات له تیرو درو اونیو راهیسې دوام لري. په دې برخه کې د ګډو افغان ځواکونو ستر عملیات د ولایتي مرکز ترینکوټ او د راوت ولسوالۍ تر مابینځ د لوی لارې پرانیستل کېده و چې تیره اونۍ دا لار تر دولتي حاکمیت لاندې راغلل. اوس پر یاده لار باندې د دوامدار امنیت په موخه امنیتي پوسی ځای پر ځای کیږي. د روزګان والی اسدالله سید وایي چې په ولایت کې د جګړې زور کم سوی او زیاتی چې 50% وسلوالو طالبانو په وروستۍ یوه میاشت کې له جګړې څخه خلاص اخیستی. د سبب داسې بیانوي:
لاملونه یې زیاتې نو ځکه طالبان اوس نور جنګ زړه نه شي کوي. دا چې د جهان ټول علماو په دې باندې فیصله کړې ده چې نور دلته جنګ جایز نه دی، نو باید موږ ټوله لاس نیوه.
د روزګان د ملي امنیت رئیس جنرال عبدالسمد وایي چې د دې ولایت په وروستیو عملیاتو کې د نړیوالو قواوو هوایي ملاتړ دوی ته د پام وړ پرمختګ ورکړی. د زیاتی چې ملکی تلفات هم ځکه نه دي رامنځته سوي چې هوایي قواوې خپل هدف ډیر په دقیقه بڼه پر نښه کوي.
زموږ تلفات باکو د روزګان کې قرارګار راغلی ده. هغوی زموږ سره په هوایي عملیاتو کې په ټولو ساحو کې ډیره ښه همکاري کوي، ډیره ښه همغږي کوي، چې د دې همغږي او همکاري په نتیجه کې تاسو وینئ چې ملکی خلکو ته تلفات نه ورپېښیږي.
د وروستیو امنیتي پرمختګو سره سره لا هم په روزګان کې د ترینکوټ، خاص روزګان، چورې، چنارتو او چرچنو لوی لارې د امنیتي ګواښو له کبله د ترافیکو پر مخ تړلې دي. د روزګان لپاره د 215 متل کلی اردو د څلری ملیوا کومندان جنرال رحمت شاه قیمتي وایي چې د لوی لارو د خلاصون عملیات به دوام ولري.
نور د طالبانو اکمالات فکر نکوم چې نور تحرکات دی ولري، نه تنه دی ولایت ته، روزګان ولایت ته، بلکې غور په طرف ته، د بامیانو طرف ته، جایکوندی طرف ته.
په روزګان ولایت کې لتیرو دوه کال راهیسې د نامنوی لمن پراخه سوی ده چې له کبله په زرګونو کورنۍ له دې ولایت څخه امن سیمو ته کډوالی سوي. د کندهار د کډوالو اداره وایي چې له روزګان څخه راغلي تر 10,000 زیاتې کډوالي کورنۍ په دې ولایت کې اوس ژوند کوي. د روزګان کډوالي کورنۍ وایي چې د ولایتي مقاماتو له خولې څخه د 50% وسلوالو د جګړې څخه وتل نوې خبره ده او د امنیت له ټینګښت سره به بیرته خپلو سیمو ته ستانه سي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د نړیوالو مسایلو په اړه رپورټونه وروسته لرو، خو اوس براسو دې مرکې ته. د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد تاج محمد اکبر وایي ایران د چابهار بندر د پروژې د بشپړېدو په وړاندې خنډ جوړوي. شاغلی اکبر وایي ایران په تیرو درو کلونو کې درې ځله د دې قرارداد موارد په اساسي ډول بدل کړي دي. هند چې چابهار بندر د افغانستان او مرکزی آسیا د نښلېدو غوره لاره بولي، د اوسنی فاز د تکمیل لپاره یې 85 میلیونه ډالر ژمنه کړې ده. د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي له استاد تاج محمد اکبر سره زموږ همکار سمیع الله جلالزی مرکه کړې چې په ګډه به یې واورو.
استاد، دغه تازه داسې یو راپور خپور شوی دی چې هغه د هند بهرنیو چارو پخوانی وزیر ویلي د چابهار پروژې په وړاندې خنډ د ایران د طرفه رامنځته کیږي. ده ویلي چې دوی څو ځله د قوانین د قرارداد بدل کړي دي. ستاسې په نظر دغه د سیاسي اړخه ولې ایران غواړي چې د دې پروژې هغه کار تکمیل نسي او هغه ګټه اخیستنه واقعا چې درې سره هیوادونو ته مهمه ده وځنډیږي، تاسې علت په څه کې وینئ؟ د ایران هدف څه دی د دې کار په وړاندې؟
ایران په هیڅ صورت سره په خپل تعهداتو کې پایښت نه لري. د دې ابتدا نه څنګه چې تاسو په رسانه کې هم ما ویلي وو چې افغانستان دپاره هلته د متشبثینو دپاره پانګه اچونه په اصطلاح ګټوره نه ده. ولې؟ افغانستان په داخل کې پانګه اچونې ته ډېر زیات ضرورت لري، او ایران هم څنګه چې مثلا پاکستان دین سره بنیادي سیاسي پیسلام لانجیرا مخته کوي او څو ځلې هغه مو پیسلام ازمایښ کړي او بیا په نهایت کې به بیا هم ایران په دغه خپل ژمنو کې صادق دی. بنا هم خصوصا په د اوسنۍ حالاتو کې چې تعذیرات هم په ایران باندې لګول کېږي، دغه د چابهار بندر نه افغانان هم ګټه نشي پورته کوله، خصوصا په دغه حالاتو کې چې ولې نوره وریانتوره افغانان پیدا کړل، ولې چې دغه موضوع د لاجوردو لاره و مثلا داسې نور امکانات لټوي. بنان دغه موضوع ایران
دغه موضوع کې ولې صادقانه عمل نه کوي؟ استاد موږ ته شاهدان چې په تیرو دوو کلونو کې د افغانستان حکومت واقعا د ترانزیتي لارو د رامنځته کېدو په برخه کې سترګامونه کړي، خصوصا د مرکزي آسیا د هیوادونو سره، که د چابهار بندر په برخه کې مشکلات رامنځته شي او دا درې هیوادونه ونه توانیږي چې د هغه څخه د ګټې اخیستنې زمینه مساعده کړي، نورې کومې غوره لارې تاسې واقعا د افغانستان په ګټه بولئ چې موږ کولی شو د غو لارو څخه په استفادې خپل د تجارت د اموالو د انتقال د صادراتو او واردات لپاره استفاده وکړو؟ دغه اوسنۍ نوې هیلې څه دي؟
څنګه چې تاسو فرمایئ، د اوس په اصطلاح نوې اصطلاح د سروشنوي چې رامنځته کېږي، که موږ مثلاً دغه موضوعات سولې رانه شي په افغانستان کې تامین شي او په اصطلاح پاکستان هم وقتی چې دغه موضوع کېږي او فشارونه په پاکستان هم زیات دي، بنان د موږ اړیکې که بیا د پاکستان سره دغه هم چې پاکستان به شاید مجبور وي چې د افغانستان سره اړیکې ښه کړي، ولې موږ تاسو اوس هم وینو چې پاکستان یعنی هغه صادرات چې افغانستان ته لرل هغه فوق العاده راټیټ شوي دي او کم شوي دي. بنان اوس پاکستان زه فکر کوم چې مجبور ده چې بیا هم خپل دریست تغییر ورکړي.
د امریکا جغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اوریدلې مه هېروئ.
د اپریل د میاشتې څخه را په دې خوا تقریبا 1,000,000 ایتوپیایان د فرقه یي تاوتریخوالي له کبله بې کوره سوي دي. خبریالې لیزا شلاین په دې باره کې له ژنیو څخه راپورټ رالېږلې دی.
له یوې سروې نه څرګنده شوې ده چې د ایتوپیا په جنوب کې د اپریل د میاشتې نه راپه دېخوا تقریبا 1,000,000 کسان مجبوره کړی شوي دي چې خپل کور کلی پرېږدي، چې علت یې په ګېدو او لویدیځ ګوجي سیمو کې فریقایي تاوتریخوالی دی. د مهاجرت لپاره بین المللي سازمان یا IOM له سروې نه دا څرګندېږي چې له 800,000 نه زیات بې کوره شوي د ایتوپیا په ګېدو زون کې په ډیرو بدو شرایطو کې ژوند کوي او نورې د لویدیځ ګوجي او رومیا په سیمه کې ژوند کوي. دا معلومه ده څه شی چې د دغه تاوتریخوالي سبب شو، که څه هم چې تاوتریخوالی د سرحدونو په سر او د وښوګانو ټاکل او د اوبو منابع په ګېدو او لویدیځ ګوجي کې د خلکو ترمنځ د ډیرو اوږدې مودې نه راپه دېخوا د تاوتریخوالي منبع ده. IOM راپورټ ورکوي په دواړو زونونو کې اکثر بې کوره شوي خلک د محلي ټولنو سره اوسیږي، په داسې حال کې چې باقی پاتې کسان په موقتي مرکزونو کې اوسیږي لکه ښوونځي یا ناتمام شوي ودانۍ. د IOM نطاق جویل ملمن دغه شرایط ډیر ژور ګڼي او وایي:
The buildings and the collective sites that we've been visiting generally are not fit for human habitation and are extremely overcrowded, forcing many people to sleep outside on dirt, rarely with anything but a single sheet of tarpaulin shielding them from the rains, which are in season now. We said food is reported as the primary need in both of the zones that we checked. This is in addition to major shelter needs as well as concerns.
په عمومي ډول هغه مرکزونه چې موږ یې لیدو ته ورځو د انسانانو د اوسېدو لپاره مناسب نه دي او په بېسارې توګه ګڼه ګوڼه پکې ده او ډېر خلک مجبور دي چې بهر په خاورو کې ویده شي، مګر یوه روجایي لري چې په دې سره ځانونه له باران نه بچ کړي. اوس باراني موسم دی. رپورټونه وایي په دغو دواړو زونونو کې خواړه اولیا ضرورت دی. د اصلي پناهګانو علاوه دا اضافي ضرورت دی او همدغه راز د محفوظې حفظ الصحې په باره کې اندېښنې شته دی. ملمن وایي د IOM ټیم په لویدیځ ګوجي کې د شپږو ولسوالیو نه یوازې 4 ولسوالۍ ولیدلې چې د امنیتي اندېښنو په علت خلک بې ځای شوي دي. دیوی په دواړو زونونو کې د بیزه شوو خلکو د مرکزونو مفصله ارزیابي کیږي. د زیاتوي په دې ارتباط ښه ډاټا برابر دی شي چې څومره خلک بیزه شوي دي او څه ته ضرورت لري. دی وایي په عین وخت کې آی او ایم خپل بشري عملیات نقشه بندي کوي. دی وایي د بیت الخلا د دسته جمعې پناه ځایونو او د اشپزخانو په جوړولو باندې کار روان دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي هیڅ امریکایي به روسیې ته د تحقیقاتو لپاره ونه لیږل سي. ښاغلی پمپو د امریکا ژغ سره په مرکه کې ویلي چې د روسیې دا غوښتنه به ونه منل سي. نور تفصیل د امریکا ژغ د خبریالي زلتی کاهوک په رپورټ کې د عاشق الله رحیم زوی څخه واوري.
د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین امریکا ته وړاندیز کړی دی چې امریکایي چارواکو ته به اجازه ورکړي چې په مسکو کې د هغو کسانو نه تحقیقات وکړي چې شک پی کیږي په 2014 میلادي کال کې د امریکا د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې لاس وهلی و، خو په دې شرط چې امریکا هم روسی تحقیقونکو ته اجازه ورکړي چې په مسکو کې د امریکا د پخوانی سفیر په شمول د ګڼ شمیر چارواکو نه پوښتنې وکړي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي دی چې روسی غوښتنه مناسبه ده، خو د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د امریکا غږ سره په مرکې کې د روسیې غوښتنه رد کړله او وایي اجازه به ورنه کړي چې روسیا د امریکایي چارواکو نه پوښتنې
وکړي.
د جمهور رئیس ټرمپ او جمهور رئیس پوتین په ملاقات کې روسیې د ډیرو شیانو په هکله غوښتنې کړې دي، خو دا غوښتنه به یې ونه منل شي. د روسیې جمهور رئیس د تحقیقاتو غوښتنه کوله، خو جمهور رئیس ټرمپ په زغرده ورته وویل چې امریکایان به مجبور نه کړي چې د روسیې په تحقیقاتو کې برخه واخلي. خلکو په دې حکله غوغا جوړه کړي او زه نه پوهیږم چې هغوی دا کار ولې کوي، خو زه د امریکا ولس ته ډاډ ورکوم چې داسې کار به ونه شي. امریکا د روسیې 12 چارواکي مجرم ګڼلی دي چې په 2014 کال کې د امریکا د جمهوری ریاست د انتخاباتو پر وخت د ډیموکرات ګوند کمپیوټرونو ته په غلا نه نوتی و. روسیې ویلي دي چې امریکا ته به اجازه ورکړي چې د روسی چارواکو نه پوښتنې وکړي، خو په بدل کې به واشنگټن هم مسکو ته اجازه ورکوي چې د پخوانی سفیر په شمول د یو لسو چارواکو نه تحقیقات وکړي. د روسیې په دې غوښتنې د امریکا په کانګرس کې جمهوریت غوښتونکي هم حیران شوي دي. د سنا په مجلس کې د جمهوریت غوښتونکي ګوند سناتور لنډزی ګراهم په دې حکله داسې
وویل:
زه فکر کوم چې د کانګرس هیڅ یو غړی که هغه دیموکرات دی او که جمهوری غوښتونکی، دا به ونه مني چې زمونږ پخوانی سفیر او یا بل کوم امریکایي چارواکی دی د پوتین د حکومت په غوښتنې پوښتنې کولو ته حاضر کړی شي. د هغو کسانو په جملې کې چې روسیه غواړي تحقیقات ترې وکړي، د روسیې دپاره د امریکا پخوانی سفیر مکفال دی. هغه د 2012 نه تر 2014 کاله پورې په مسکو کې د امریکا سفیر و. روسیه غواړي معلومه کړي چې د امریکا سفیر په لندن کې د مشت سوداګر بل باودر سره څه اړیکې درلودې. روسیې دا سوداګر د مالیې نه ورکولو په جرم مجرم ګڼلی. د جمهوریت غوښتونکو نه زیات دیموکراتان په دې په غوسه دي چې روسیې د امریکا د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې لاس وهلی و. دا سازو په مجلس کې د دیموکرات ګوند غړي نانسی پلوسی په دې حکله داسې وویل: جمهور رئیس ټرمپ د پوتین په حضور کې ډارېدلې معلومې ده. هغه د څه شنه ډارېږي؟ هغه څه دي چې پوتین جمهور رئیس ټرمپ پرې ډارول غواړي. دیموکراتان په دې باور دي چې د روسیې د لاسوهنې له وجې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د هغوی کاندید هیلری کلینټن ته په انتخاباتو کې ماتې ورکړه. د تحقیقاتو یوه ځانګړې ډله چې مشري د امریکا د فدرالي تحقیقاتو پخوانی چارواکی رابرټ مولر کوي، په دې کار کوي چې غواړي معلومه کړي آیا ټرمپ د جمهوری ریاست د ګټلو پر سر د روسیې سره کوم موافقه کړې وه او کنه. اوس دیموکراتان او جمهوری غوښتونکي دواړه په دې باور دي چې روسیا به سږ کال یو ځل بیا د امریکا په منځمهالو انتخاباتو کې لاس ووهي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بېطرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو ده. په داسې حال کې چې تبتیان په هند کې خپله 60 کلنه جلا وطني لمانځي، د دوی د تبت د خود مختاري لپاره مبارزه په ټپه ولاړه ده. دوی خپلې دایې ته سترګې په لاره دي او په اندېښنو کې یوه دا ده چې دالای لاما عمر خوړلی دی. خبریالی انجانا پاسری چا په دې باره کې د هند له درمسالې څخه دا رپورټ رالېږلی دی.
د درمسالې د تنګو لارو کوڅو په دغه دوکان کې د بشارتونو او نورو داسې یادګاري شیانو لپاره تقاضا زیاته ده چې د آزاد طبیعت پورې اړه ولري. په جلال وطنۍ کې د طبیعت د ادارې ماموران د دغې مبارزې د دوامدارې ژمنې ته په داسې سترګه ګوري له هغه وخت نه را په دې خوا چې دلای لاما د هند په شمال کې دغه ښارګوټی خپل کور وګاڼه. په درمساله کې د طبیعت د پالیسۍ د مرکز تنزین لکاشي نه وایي
Look at the counterpart. That's China. A mighty China. Over the last 60 years, even though we have 6 million Tibetans all, and that too in exile, we have only around 100,000 Tibetans. So it is sustained.
طاقتمند انډول اچین ته نظر واچوئ. په څه باندې شپېتو کلونو کې موږ 6 میلیونه تبتیان لرو او یوازې 100,000 تبتیان په جلا وطنۍ کې خپلې مبارزې ته دوام ورکوي. مګر هغه پرمختګ نه دی شوی چې دوی غوښته، یعنې له چین نه د زیاتې خودمختارۍ لاسته راوړل دي. د 2010 کال نه را په دې خوا د بیجنګ سره خبرې نه دي شوي چې د دالای لاما د استازو او چینایانو ترمنځ وروستۍ غونډه د خنډونو سره مخامخ شوله. چین وایي دالای لاما انه غواړي طبیعت د دوی له کنټرول نه وباسي او طبیعتي ماموران دغه ادعاوې ردوي. د طبیعت جلا وطنه ادارې نتاغ سونام د ګوپو وایي
Chinese government is ready to negotiate, or if the Chinese government has the will to resolve the Tibet issue, we are not seeking independence or separation from China.
که د چین حکومت خبرو ته تیار وي یا د تبت د موضوع د حل اراده ولري، نو موږ خپلواکي نه غواړو یا له چین نه جدا کېدل. په داسې حال کې چې دغه موضوع په ټپه ولاړه ده، نو د تبتیانو د مبارزې په باره کې اندېښنه شته چې په راتلونکو کلونو کې به یې بڼه بدله شي. دلای لاما د روانې میاشتې په سر کې 83 کلن شو، که څه هم چې د له سیاسي رول نه لاس اخیستی دی او د احترام وړ شخصیت ګڼل کیږي او دغه مبارزه د عدم تشدد پورې تړلې ده. تن زین لیک شایی بیا وای
Do we need something which should amicably solve the issue, or do we have a hosh-posh kind of chaotic moment? And we don't want that one. We want to have
آیا موږ داسې یو څه ته ضرورت لرو چې دغه موضوع باید په دوستانه توګه حل شي، یا موږ یو ډول بې نظمه لحظې ته ضرورت لرو؟ موږ دا نه غواړو. موږ داسې یو ډول انتقال لرو هر څوک په دې باندې تمرکز ونه کړي چې څنګه مبارزې ته دوام ورکړي، مګر د طبیعت موضوع دې هم حل شي. لیکن په دې ښارګوټي کې په بین المللي سطح د طبیعت د آزادۍ انګازې نه پورته کیږي، ځکه چې چین قوي شوی دی. د بیجنګ سره د روابطو د ښه کولو په ارتباط هند د طبیعت له ماموران نه وغوښتل چې د مارچ په میاشت کې له هند نه د مننې یوه غونډه جوړه کړي چې د ډلي نه بهر د لالاما د رسېدو 60مه کلیزه ولمانځي. د درمساله په لارو کوڅو کې ډېر کسان دا مني چې دغه مبارزه ډېره ورو شوې ده، مګر دوی خواشینی نه دي. یوویشت کلنه جلا وطنه تبتی تینزین په سانګ نه وایي
Some people feel that now there's loss of hope. And more of my Indian friends used to tell me like Tibet is a lost cause or something like that. But I think until we fight...
ځینې خلک فکر کوي چې نوره هیله نشه ده، او زما ډېر هندي دوستان ما ته وایي طبیعت اوس یوه بایللې موضوع ده، مګر زه فکر کوم تر څو پورې چې موږ دغه مبارزه کوو تر هغې پورې دا یوه بایللې داعیه نه ده. ډېر جلا وطنه طبیعتیان په همدې نظر دي چې وایي داسې وخت به راشي دوی به خپل وطن ته ستانه شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډېرو درنو اوریدونکو زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتیږو. په لنډ وخت کې به دری خپرونه پیل سي. تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو سره اوسئ.